پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سپېڅلې ازادي رادیو ته ورلیست د یو ساعت خبرونه تر ډیره هدا پوری خبری راپورونه ته ځانګړې سوي خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان ولسمشر وایي د ښځو د حقونو ملاتړی دی او د هغوی د مقام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره یې هڅې کړي دي. دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 15 شپېته وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې رئیس د ایران یوه عالي رتبه پوځي جنرال ته خبرداری ورکړ. د افغانستان ولسمشر وایي د ښځو د حقونو ملاتړی دی او د هغوی د مقام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره یې هڅې کړي دي. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي په تیرو دریو کلونو کې په دې برخه کې د بې ساري اقدامات کړي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې ځینو کسانو د ولسمشر له هغو خبرو چې د شنبې په ورځ یې کړي وې ناسم تعبیر اخیستی او د عامه اذهانو د مغشوشولو هڅه یې کړې ده. ولسمشر په خپله پرونی وینا کې ویلي وه هغه کسان چې ادعا لري د حکومت کوم چارواکی یا نور له داعش سره اړیکې لري باید دا جرأت وکړي چې محکمې ته راسي او خپله ادعا ثابته کړي، کنه څادر دې پر سر کړي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو د ولسمشر پر دې خبرې انتقاد کړی وو. جمهوري ریاست وایي د څادر د کلمې یادونه په هیڅ وجه د ښځو مقام ته سپکاوی نه و. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چین چمتووالی ښولی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادي راډیو ته وویل چې د چین صدر اعظم دغه وړاندیز په سوچي ښار کې د شانګهای د همکاري سازمان د وروستۍ غونډې په څنډه کې اجرایه رئیس ته کړی.
د شین لومړي وزیر د افغانستان اجرایي سره په لیدنه کې وړاندیز وکړي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهبود لپاره دوی اماده دي چې منځګړیتوب وکړي او دغه لپاره وړاندیز کوي چې د درو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سره کښېني او پر دې مسله بحث.
اجرایه ریاست وایي د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو سبب سي. د ښاغلي فیصل په خبره د چین د وړاندیز پر اساس که افغان حکومت موافقه وکړي نو د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 15 شپېته وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې دغه تعرضي او تهاجمي عملیات په تیرو 400 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 8 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي په وژل سو وسلوالو کې د داعش 6 تنه غړي هم شامل دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تفسیره نه ده کړې. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې CIA رئیس وایي د ایران جګپوړي جنرال ته په یوه استولي لیک کې خبرداری ورکړی چې په عراق کې د ایران پلوه ځواکونو لخوا د امریکا پر ګټو د هر راز حملې مسؤلیت به د تهران پر غاړه وي. د CIA رئیس مایک پامپیو پرون شنبه د کلفورنیا په سیمي ویلې کې یوه دفاعي بحث ته وویل. دا لیک یې د دې لپاره واستوه چې په عراق کې ایراني جنرال قاسم سلیمانی یادونه کړې وه چې د ده ځواکونه ممکن په عراق کې د امریکا ګټې تهدید کړي. د دا هم ویل چې سلیمانی د دې لیک نه دی پرانیستی. سلیمانی د بهرنیو هیوادونو لپاره د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس قوې قمندان دی. د ایران دولتي خبری آژانس فارس نیوز د ایران د یوه پوځي چارواکي په قول ویلي چې په عراق کې د دوی قمندان لیک نه دی پرانیستی ځکه چې له امریکا سره د خبرو لپاره کومه مشترکه وجه نه لري. د ایراني چارواکي نه دی ویلي چې لیک کله ورسېدلی دی. د نړۍ د کاتولیکي سبیانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنګلادیش کې د روهینګیا کډوالو پر وضعیت وژړل او پر خپل دغه دریس کلک ولاړ دی چې باید د برما پوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. پاپ پرون شنبه د بنګلادیش او برما له سفره په الوتکه کې روم ته د سنیدو په لاره کې وویل.
هغه شیبه ما ته ژړا راغله خو هڅه مې وکړه څوک مې ژړا ونه ویني. دوی هم وژړل.
پاپ د اګست له میاشتې راپدې خوا څو وارې د برما له راخین ایالت څخه بنګلادیش ته د شاوخوا 14,000 مهاجرو سویو روهینګیا مسلمانانو دفاع کړې ده. ملګرو ملتونو او امریکا د برما حکومت په قومي تصفیه تورن کړی خو د برما چارواکو دا مسأله رد کړې ده. شاوخوا 6000 کسانو د اسرایل په پلازمینه تل ابیب کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دوی د هغه قانون په باب هم خپل اعتراض څرګند کړ چې دوی په وینا هدف یې له تحقیقاتو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بچ کول دي. خبرلان وایي چې د صدر اعظم پر خلاف چې د اداري فساد ادعاوي وربندسته دغه مظاهره تر ټولو لوی و. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل هیواد د مهاجرت په اړه د ملګرو ملتونو له نړیوال تړون څخه وباسي، ځکه دا د امریکا له حاکمیت سره په ټکر کې دی. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته وویل دا تړون ګڼ شمېر مقررات او شرایط لري چې د امریکا د مهاجرت او کډوالۍ له پالیسیو او د ټرمپ د حکومت د مهاجرت له تګلارو سره په ټکر کې دي. نو ولسمشر ټرمپ پته لیده چې د امریکا متحده ایالاتونه به د تړون په بهیر کې خپل ګډون پای ته ورسوي. خبرونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. دا خبرونه یو ساته خبری خبرونه ده چې ډیره برخه راپورونو او تحلیلونو ته ځنګړې شوې ده. د نړۍ په خبرونو کې مو اوریدل چې د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنگلاديش کې د روهینګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل او پر خپل دغه دریس کلک ولر دی چې باید د برما پاوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. په همدې خبرونه کې په دې اړه تفصیلي راپور اوریدلی سي. دا مو هم اوریدل چې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې سي آی اې رئیس وایي د ایران هو جوکپوري جنرال ته په یو استولي لیک کې خبرداری ورکړي چې په عراق کې د ایران پلوه کونه لخوا د امریکا پر ګټو د هر راز حمله مسؤلیت به د تهران پر غاړه وي. د سی آی ای رئیس مایک پومپیو پرون د کالیفورنیا په سیمې ویل کې یو دفاعي بحث ته دغه څرګندونه کړې دي. او په دې خبرونه کې مو په داخلي خبرونه کې واوریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت 15 پیته وسلوال مخالفان وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه تاروزي او تهاجمي عملیات په تیرو 24 ساعتونو کې سوي چې په نتیجه کې 18 تنه نور وسلوال ټپیان سوي هم دي. او په دې خبرونه کې مو مهم خبر دا و چې د افغانستان ولسمشر وایي د ښځو د حقونو ملاتړ دی او د هغوی د مقام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره هڅې کوي. د خبرونې په پاتې شبور کې نور همکاران در سره دي. البته تخنیکي ستونزه لرو، معذرت مو ومني. خبرونه به نور همکاران مخته وړي.
بله
بله، آواز می اوري؟
بله بله، ستاسو آواز اورم.
پردیس صاحب، خبرونه نور ستاسو پر غاړه ده، بس سچلری اوریدونکو ته وایست.
بلې ډېر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. وخت په کابل کې د غرمې 12 بجې و دقیقې شوې. زمونږ غرمنه ونه پیل شوه. په دې خبرونه کې بیلابیل مطالب لرو. دغه مطالب به اوریدونکو ته وړاندې کړو. د سر موضوع مو دا ده چې د افغان حکومت جای ریاست ویلي چې چین چمتووالی ښودلی څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. ځینې نور مطالب هم شته دي، خو اوس زما همکار واصل ویسال راسره په سټوډیو کې دی او دا مطالب به دوی وړاندې کړي. واصل صاحب، مهرباني.
ملائکہ راغلا بے تلاڑا برخنا و ملتی هوا باران و تالند برخنا و ملتی هوا راتم
تاسیا زدی رادیو تا غوږی است. د تخنیکی ستونزې لکبل مو معذرت و منی. په دې خبرونه کې د سر راپور مداد چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وی چین چمتووالی شولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د اجرایه ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل نن ازادي رادیو ته ویل چې د چین صدر اعظم د غوړندیز په سوچي ښار کې د شانګهای د همکاري سازمان د ورستۍ غونډې په څنډه کې اجرایه رئیس ته کړی.
د شین لومړي وزیر د افغانستان اجرایي سره په لیدنه کې وړاندیز وکړي چې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د بهبود لپاره دوی اماده دي چې منځګړیتوب وکړي او دغه لپاره وړاندیز کوي چې د درو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران سره کښېني او پر دې مسله بحث.
په دې اړه د نورو تفصیل لپاره حدیث پردیس له کابل د ټلیفون پر لیکه را سره دی. پردیس صاحب، نوري خبرې په دې اړه څه دي او نور جزئیات څه دي؟
بله سالی صاحب، سلام تاسو ته او د رادیو محترم اوریدونکو ته. که څنګه چې تاسو هم یو څه اشاره ورته وکړه، د افغان حکومت اجرایه ریاست ویان له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه چې د منځګړی توپ د غوړاندیز د سوچي په خار کې د شانګهای د غونډې په څنډه کې د ښاغلي عبدالله او د چین د لومړي وزیر ترمنځ کومه لیدنه وشوه، د غوړاندیز هلته مطرح شو. خلیفه سلام دار از ازادي رادیو ته ویل چې که هم تر اوسه په دغه برخه کې یعنی توافق نه دی شوی، له دې وروسته په دې مسلې بحث کیږي، اما د هیله مندي خو ده چې هر هغه اقدام چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د رغیدو په برخه کې وي دوی ترې هکلی کوي. د همدار از ویل چې که چیرته د افغان حکومت له موافقې وروسته به چین تمه لري چې د درې وړو هیوادونو یعنی د افغانستان، پاکستان، چین د بهرنیو چارو وزیران په یوې غونډه کې په دې مسله باندې سره کښېني او بحث به پرې کوي. له دې سره مهاله د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړو او په ځانګړي ډول آریان یون چې دغه کمیسیون غړی ده، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې که څه هم دا ډول ناستې ګټورې دي، خو مهمه مسله دا ده چې پاکستان د افغانستان په رابطه باندې تر هغې چې په خپل سیاست کې بدلون رامنځته نه کړي نو هیڅ ډول ناستې په دې مثبته ګټه نشي ورکولی. د ښاغلي آریان یون په خبره چې که څه هم چین پر پاکستان باندې خورا زیات اغیز لري، خو بیا هم مسله بیا دې ته راګرځي چې پاکستان څومره په خپلو چارو کې رښتینی دی او واقعا د افغانستان په رابطه په خپل سیاست کې دوی که بدلون رامنځته کړي نو دا ډول ناستې یا د چین منځګړیتوب کولی شي ګټور تمام شي. بلې سالی صاحب،
ډېره مننه. حدیث پردیس و په کابل کې ومردل چې د افغان حکومت اجرایه ریاست وی چین چمتووالی شولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. اجرایه ریاست وی د هر هغه اقدام هرکلی کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو سبب سي. د دې ریاست په خبره د چین د وړاندیز پر اساس که افغان حکومت موافقه وکړي نو د افغانستان، پاکستان او چین درې اړخیزه غونډه به ترسره کیږي. د همدې موضوع په اړه حدیث پردیس د پوهنتون له استاد او د سیاسي چارو له کارپوه خالد ساده سره مرکه کړي او په سر کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو په برخه کې د چین د مهم رول په اړه پوښتنه ورڅخه کړي.
چین له دوه جهاتو ډېر ممید واقع کېدلی شي، د افغانستان لپاره هم د پاکستان لپاره. د پاکستان سره ډېر ستراتیژیک ملګرتیا ده او خصوصا اقتصادي ملګرتیا. د شپږ څلوېښتو میلیارد ډالرو هغه لویه پروژه په پاکستان کې چې پلیکیږي سپاک دا پروژه د پاکستان لپاره حیاتي ارزښت لري. نو بنان د خپل اقتصادي ارزښت له وجې چین په پاکستان مهم تاثیر درلودل شي. چین د افغانستان او د پاکستان د اړیکو د رغیدو لپاره فقط د خپل اقتصادي بقا لپاره ګوري. روانه امنی روان افراطیت او روان افراطی جګړه په افغانستان کې او په سیمه کې د چین لپاره د ګټې بحث نشي مطرح کولی. نو بنان چین مجبور تر څو د خپل اقتصادي بقا لپاره په سیمه کې حرکت وړاندې کوي او دغه حرکت د خپل اقتصادي بقا لپاره وړاندې کوي.
بله استاد، همدې موضوع ته راتلم چې یو انتقاد دا مطرح کیږي چې تاسو د چین مهم رول ته اشاره وکړه، خو یو مسله چې تر هغې چې پاکستان فکر کوي چې ونه کې یا ونه غواړي چې په خپلو پالیسیو کې بدلون رامنځته کړي، څه فکر کوي که چین وي یا نور ځواکمن هیوادونه وي، د دوی هغه مهم رول او اغېز کولی شي چې دغه هیواد رښتینی همکاري ته اړ کړي؟ ستاسو نظر
په هغه صورت کې چې کله د پاکستان ملي ګټې او هغه ستري ګټې چې د چین پورې اړیکه لري، انټرنیشنل انټرست یا هغه اړیکه چې د هغه ګټې چې د چین پورې اړیکه لري، که چیرته د خطر د حالت سره مخامخ شي، فکر کوم بیا پاکستان خپل سیاست کې تغیر راوستلی شي. اما دا به دې ته ګورو چې آیا چین څنګه کولی شي له دې فشار نه استفاده وکړي د افغانستان په ګټه باندې، یا زمونږ د سولې او د امنیت د بحث لپاره، یا د افغانستان د ثبات لپاره. ځکه د چین او د پاکستان ملګرتیا دا په هیڅ صورت د افغانستان او د چین د ملګرتیا سره نه شنډول کېدلی. دا یو نگراني ده، دا یو تشویش دی. زه فکر کوم چې د چین د قوي فشار نه په استفاده کولی شي پاکستان بالاخره خپل سیاست او خپل تګلاره د افغانستان لپاره بدله کاندي.
بله استاد، روسي پوښتنه مې دا کوله چې تاسو ویل چې په هیڅ وجه د اسلام آباد او د پیکینګ اړیکې یا د دوی ترمنځ کومه ملګرتیا ده له افغانستان سره یعنی نشي انډول کېدلی، یعنی پرتل کېدای اته نشي. نو بیا څه فکر کوي چې دا بحث به ډیر خوشبینانه نه وي چې چین دی وکړای شي د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې واقعا مهم رول ولوبوي، او پاکستان دې ته اړ کړي چې ګواکې له افغانستان سره د افغانستان په مسایلو کې رښتینی همکاري وکړي؟
زه فکر کوم د انډولۍ برابرۍ بحث د افغانستان لپاره چې دلته موږ په واقعیتونو باندې بحث کوو، دا چې افغانستان څنګه کولی شي چې د چین د اوسني حضور څخه استفاده وکړي په سیمه کې، د چین د اقتصادي قدرت نه څنګه استفاده کولی شي، هم د سیاسي قدرت نه. دا درسته خبره ده چې دغه د چین او د پاکستان ملګرتیا د افغانستان سره په هیڅ صورت د تناسب وړ نه ده. اما زموږ ډیپلوماسي د افغانستان د حکومت فعال ډیپلوماسي ده، باید بحث کېدلی شي د چین مستقیم لور افغانستان ته راوګرځي.
د پوهنتون استاد او د سیاسي مسایلو تحلیلګر خالد سادات و چې د چین د وړاندیز په اړه خبرې کولې. د افغان حکومت اجرایه ریاست وی چین چمتووالی شولې چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د شکیدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. اوس هم ورزو اقتصادي خبرونو ته تر یوې وقفې وروسته دغه خبرونه مرزیه احمدزی وړاندې کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر په چابهار بندر کې د پنګونې د فرصتونو د ارزیابۍ په خاطر د بندر ته تللی دی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وین مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته د همایون رساده د سفر په اړه وویل:
دغه سفر هدف دا دی چې وزیر صاحب دغه بندر له نږدې وګوري او افغانستان د چابهار بندر له لارې د موثرې ګټې اخیستنې په استفادې سره د سیمې له هیوادونو سره وصل شي.
ښاغلی قوقندی وایي چې افغانستان، ایران او هند په تیر 2014 میلادي کال کې د چابهار بندر هوکړه لیک لاسلیک کړ. نوموړی وایي چې سمدا وړاندې له دغې لارې د لومړي ځل لپاره د هند مرسته شوې 110,000 ټنه غنم افغانستان ته راورسېدل. په سرپل کې په سبان د 300 بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه وویشل شول. د سرپل د کرنې او مالدارۍ رئیس سید موین الدین عینی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه تخمونه د 6,400,000 افغانۍ په ارزښت د کرنې ریاست لخوا توزیع شول. ښاغلی عینی وایي د غنمو اصلاح شوي تخمونه د سرپل په مرکز او سید ولسوالۍ کې د غنمو د ښه کیفیت او بزګرانو ته د اقتصادي پیاوړتیا په هدف ورکړل شوي دي. د سرپل د کرنې او مالدارۍ د ریاست د معلوماتو مخه د روان لمریز کال د پیل رئیس تروسه 3,800 بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ورکړل شوي دي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1200 افغانۍ، د بورې یوه 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجې او درې نیمنۍ بوجۍ 1350 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1050 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1.5 او 1 لیتر ډیزل په 9.5 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 90 پوله، یو ایرو 1.5 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 2.90 افغانۍ، یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 1.5 پوله، او زر پاکستانی کلدار 615 پوله.
اقتصادي خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو. خو اوس یو نړیواله مسأله تعقیبوو. د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر وایي په بنگلاديش کې د روهنګیا مسلمانانو پر وضعیت وژړل. هغه دا خبره د بنگلاديش او برما د سفر په پای کې وکړه. نوریاس نوري دا مسأله تعقیب کړې په استودیو کې را سره دی. نوري صاحب، د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر په بنگلاديش کې د روهنګیا مسلمانانو په اړه دقیقا څه وویل؟
بلې سالې صاحب، د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وویل په بنګلاديش کې د روهینګیا د کډوالو پر وضعیت وژړل او پر خپل دغه دریز کلک ولاړ دی چې باید د برما پاوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. پاپ پرون یکشنبه د بنګلاديش او برما له سفره په الوتکه کې روم ته د ستنېدو په لاره کې وویل: ما وژړل په داسې بڼه چې هڅه مې وکړه ژړا مې څوک ونه ویني. پاپ د اګست له میاشتې را په دې خوا په زلونو د برمال روهنګیا څخه بنگلاديش ته د شاوخوا 640,000 مهاجرو شو روهنګیا مسلمانانو دفاع کړې ده. ملګرو ملتونو او د امریکا متحده ایالاتونو برما په قومي انتصفیه تورنه کړې ده. د میانمار یا برما په راخین ایالت کې د روهنګیانو پر ضد پوځي عملیات وروسته له هغې پیل شول چې د روهنګیا یاغیانو د پوځ پر ځینو پوستو بریدونه وکړل. د برما پوځ هغه ادعا ردوي چې ګواکې ملکیان په نخښه کړی دي او ویلي دي چې اقدامات مستقیما یا غیان ته متوجه دي.
بلې نور څه پر هغه ځینې انتقادونه هم ست چې ولې د برما د پاوز لخوا د ځپونکو اقداماتو یا د روهنګیا مسلمانانو نوم نه دی اخیسته. پاپ د دغه انتقادونو په اړه څه ویلي دي؟
پر هغه انتقادونه دي چې د برما له ملکی مشرې د نوبل د سولې د جایزې له ګټونکو انګ سان سو چی سره په کتنه کې او په وینا کې ولې د ځپنې یا د روهنګیا نوم نه دی اخیستی. په برما کې چې اکثریت وګړي بودایان دي، روهنګیانو ته د فتنې اچونکو په سترګه کتل کیږي. د دې هیواد ادبا نه ګڼل کیږي او د غیر قانوني بنګالیانو کډوالو په سترګه کتل کیږي. پاپ برما ته له رسېدو سره سم د نومبر په 28مه د برما له پوځ سره کتلی و. پاپ د خبریالانو دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د په دې کتنه کې د روهنګیا نوم اخیستی وویل، د دغه کلمات د هیواد ته د سدو سره سم په خپل پیغام کې اخیستی وو. هغه په خپل البته د خبرلانو د پوښتنې په ځواب کې خپل دا ځواب په انټلیجنسیا پاوسیا په لاتین عبارت پای ته ورسو، په دې معنی چې یوازې څو کلمات د هغوی لپاره چې زیرک دی او پوهیږي کافی دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
پیاو استودیو یو ساعت خبرونه اوري. اوس به حمید مومند راته وای چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه خبره کړي.
د کابل ورځپاڼه نن د اسیا زړه استانبول پروسې د اوومې غونډې، د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د همکاریو د بیلابیلو تړونونو لاسلیک، او د قندهار د غونډې په اړه د بیلابیلو اړخونو نظرونه راخستې دي. هټ اف اشیا ورځپاڼه د اسیا زړه استانبول پروسې د اوومې غونډې پریکړه لیک راخستې او لیکلې ده چې په پریکړه لیک کې د غونډې د ګډونوالو په حواله لیکل شوی دی چې دوی د اړتیا درک کړی ده چې په افغانستان کې د امن او ټکاو د ټینګښت لپاره پکار ده چې د سیمه د هیوادونو ترمنځ باور او همکاري پیاوړی شي. ورځپاڼه د اسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو د اوومې غونډې د پریکړه لیک یوه برخه راخستې چې وایي موږ موافقه وکړه چې د افغانستان او د هغې د نږدې او لرې ګاونډیانو ترمنځ د دوامداره او ګټور ډیالوګ په پروسه کې په فعاله توګه برخه واخلو. ورځپاڼه لیکي چې د تروریزم په خلاف جګړه د غونډې تر ټولو مهم لومړیتوب و او د غونډې برخه والو ژمنه وکړه چې د سیمه ییزې همکارۍ او یووالي له لارې به د تروریستي فعالیتونو د مخنیوي لپاره کار وکړي. د غونډې په پریکړه لیک کې د تروریستي ډلو د پټن ځایونو په لمن جوړولو هم ټینګار شوی دی او د استانبول په پروسه کې شاملو هیوادونو ته سپارښتنه شوې ده چې د خپلو پالیسیو په رڼا کې د تروریستي ډلو په وړاندې اقدام وکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په باکو کې د آسیا زړه د استانبول پروسې د اوومې غونډې په څنډه کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ په بېلابېلو برخو کې د همکاریو د 500 تړونونو لاسلیک ته په اشاره لیکلې ده چې دغه تړونونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو نوې باب پرانیزي. ورځپاڼې وړاندې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلې ده چې آذربایجان د افغانستان یو مسؤل شریک دی او د لاجوردو لارې په پرانیستلو سره به منځنۍ آسیا او اروپا ته د افغانستان لاسرسي زیاته شي. ورځپاڼې په دې اړه د آذربایجان د ولسمشر د څرګندونو یوه برخه هم راغستې او د ده په حواله لیکلې ده چې موږ دوه دوست او همکار او شریک هیوادونه یو او په نړیوالو سازمانونو کې له یو بل نه ملاتړ کوو. ملي ارمان ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ د همکاریو د تړونونو لاسلیک ته په اشاره لیکلې ده چې دا تړونونه د اقتصاد، سوداګرۍ، د متقابل پانګونې هڅونې، امنیت او د قانون تنفیذ، د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي ترانسپورت، د خدماتو د بیا پیل او لوړو زده کړو په برخه کې لاسلیک شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې دا تړونونه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو او همکاریو یو نوی باب پرانیزي چې له مخې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې او اقتصادي اړیکې پراخه کړي. د ورځپاڼو د بحث بله مهمه مسله د قندهار غونډه ده. ویسا ورځپاڼې د قندهار د غونډې د ګډونوالو په حواله لیکلې ده چې د افغانستان امنیتي، سیاسي او اقتصادي حالت له سخت بحران سره مخامخ دی. ورځپاڼه لیکي چې د غونډې ګډونوال په هیواد کې موجود د دغه بحران لپاره د ملي وحدت حکومت ګرم بولي او وایي چې دا بحران روستر بلې زیاتېږي. ورځپاڼې د بحث ته په خپله سر لیکنه کې هم دوام ورکړی او لیکلی دی چې له ډېره وخته د حکومت او د حکومت د سیاسي مخالفینو ترمنځ دا اختلاف موجود دی چې د حکومت سیاسي مخالفین موجوده حالت بحراني بولي خو حکومت بیا وایي چې هر څه ښه دي. ورځپاڼې لیکي چې له سیاسي اپوزیسیون سره د حکومت تقابل د حل لاره نه ده، بلکې حکومت ته پکار ده چې موجوده حقایق ومني او حل لارې ورته پیدا کړي.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 20 دقیقې سوې د ایچ ډی ایم آی نوي کیبلونه بازار ته راوځي چې ورسره به د تصویر کیفیت ډیر ښه سي. نور لیسمت څاروان اوري.
د ایچ ډی ایم آی 2.1 په نوم د نویو کیبلونو له راوتلو سره به د ویډیوي تصویر کیفیت خورا لوړ شي، یعنی رزولوشن به 10240 پر 4360 پکسلو ته ورسیږي. د ایچ ډی ایم آی لومړنۍ سیمونو د ویډیوي تصویرونو کیفیت فول ایچ ډی یا 1920 پر 1080 پکسلو ته ورساوه. او وروسته د تصویرونو د کیفیت او د کیبل د کیفیت له شکېدو سره 3840 پر 2160 پکسلو ته ورسید. له څه مودې وروسته نور هم زیات شو، خو اوس استثنایي حد ته لوړ شوی دی. همداراز دا کیبل د ډاټا یا معلوماتو د لیږدولو اندازه په هر ثانیه کې 840 گیگابایټو ته لوړوي، حال دا چې په خوایې په ثانیه کې 80 گیگابایټه ډاټا لیږدولای شوی. له دغه کیبل څخه استفاده د ژغ د انتقال په برخه کې هم لوی بدلون راوړي. دا سیم په هر ثانیه کې 10 میگابایټه لیږدوي، حال دا چې تر دې وړاندې په هر ثانیه کې 1 میگابایټ ژغ انتقالېدای شوی. دا کیبلونه به د راتلونکي کال په نیمایي کې بازار ته راوځي.
ستاسو له پیغامونو
دا زادی رادیو ټول کارکونکو سلامونه او کرامات وړاندې کوم. او دا زادی رادیو د لارې څخه او طالبان ورونو ته پیغام سپارم چې د بدر غزا او د خدا زار څخه مبارک د کورو د سزو او سنجرو د عام ولسی خلک مابین سره د کړي تاسو مهرباني وکړئ د ولسی عام د غنا فنانو ملکي افغانانو په کورو سنجرونه مونږ سي تاسو هغه سنجرونه مونږ ته باندې مقابل جانب له خاص پراغه بمبار کیږي یا توغندي فراوريږي بیا د خلک پیمال کیږي چې مقصد پر غاړه دي. د خدای په امان.
هلو السلام علیکم، د پکتیا څمکنی ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمی تندر خبرې کوم. پوښتنه مې د لوړ پوړو مقامات څخه دا ده چې د څمکنی ولسوالۍ شارینه او بازار څخه د ستر ګرنی د مقبلو کلي پورې زموږ پلارني کلي پورې غځېدلې سړک ډېر سخت کړنو کپار ده. هیڅ چا هم دا سړک ته پاملرنه نه دي کړې، نه دولت او نه کومو مؤسسو. هیله کوو چې زموږ سړک ته هم پاملرنه وشي.
زه شنګول د زابل ولایت د چوفان ولسوالۍ خبره کوم. مهیله حکومت ته دا خواهش لرو چې او د موږ سړکان پاخه کړي، دورې موږ ته کلینیک فعاله کړي. د خدای په امان.
د څو اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان ولسمشر وایي د ښځو د حقونو ملاتړی دی او د هغوی د مقام د ساتنې او پیاوړتیا لپاره یې هڅې پیل کړي دي. ولسمشر په خپله پرونی وینا کې ویلي و هغه کسان چې دا کوي د حکومت ځینې چارواکي له داعش سره لار لري باید دا جرأت وکړي، محکمې ته راسي او خپل ادعا ثابته کړي، کنه څادر دې په سر کړي. د ښځو د حقونو ځینو فعالانو د ولسمشر پر دغو څرګندونو انتقاد کړی و. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چین چمتووالی ښولی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بېلابېلو برخو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 15 وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. دفاع وزارت وایي چې په وژل سوو وسلوالو کې د داعش 6 تنه غړي هم شامل دي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA رئیس وایي د ایران جګپوړي جنرال ته په یوه استولي لیک کې خبرداری ورکړی چې په عراق کې دیران پلاوه ځواکونه لخوا د امریکا پر ګټو د هر راز حمله مسولیت به د تهران پر غاړه وي. د CIA رئیس پرون د کالیفورنیا په سیمه ویلي کې یو دفاعي بحث ته د څرګندونې کړي دي. د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر پاپ فرانسیس وایي په بنگلاديش کې د روهنګیا کډوالو پر وضعیت وژړل او پر خپل دغه دریز کلک ولر دی چې باید د برما پوز د خپل هیواد د مسلمان اقلیت د حقونو درناوی وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل هیواد د مهاجرت په اړه د ملګرو ملتونو له نړیوال تړون څخه وباسي، ځکه دا د امریکا له حاکمیت سره په ټکر کې دی. او شاوخوا 20,000 کسانو د اسرائیل په پلازمینه تل ابیب کې د اداري فساد پر ضد مظاهره وکړه. دوی د هغه قانون په باب هم خپل اعتراض څرګند کړ چې دوی په وینا هدف یې له تحقیقاتو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بچ کول دي. پر بنیامین نتنیاهو د اداري فساد ځینې ادعاوې شته. روانه خبرونه 3 بجې دوام کوي. د نورستان زده کوونکي په شونځیو کې د درسي کتابونو له کموالي شکایت لري. دوی وایي چې کلونی ازموینې پیل سوي خو تر اوسه کتابونه نه دي ور رسیدلي. تفصیل له روح الله انوري ناوري.
په نورستان کې زده کوونکي شکایت کوي چې تر اوسه درسي کتابونه کم دي او چارواکي په دې نه دي بریالي شوي چې دوی ته کتابونه پوره او ستونزه یې هواره کړي. د پشکلی سی یو زده کوونکی ازادي راډیو ته وویل:
زه روبینه د پشکلی سی نسوانو کې د لسم ټولګي زده کوونکی وم. اوس کالج جمن کتاب نه لرلی، یو کتاب کې مې گزاره کول. او
زده کوونکی وای په یو کتاب کې څو تنه سبق وای او کله چې رخصت شي نو بیا یې نجونې په نوبت وړي، خو په دې ستونزه نه حل کیږي او نه هم په سمه توګه درس یادولی شي. ښوونکي وایي د کتابونو د کموالي په وجه د زده کوونکو علمي سوي ټیټي شوي او نشي کولی چې د کتاب په نشتون کې درس ته دوام ورکړي.
نوم مې مریم ده، د برګمټال ولسوالۍ اوسېدونکی یم او دلته چې دی د استاد په توګه د لیسې نسوانو پښکی کې کتابونو مشکلات هم ډېر لرو. بیا چې دی دلته ډېر لاسرسی نه کېږي، دا مشکلات دي، نو ډېر مشکلات لرم.
یوازې د ښوونځیو ښوونکي او زده کوونکي د کتابونو د نشتون څخه شکایت نه کوي، بلکې د دینی دارالعلوم طالبان او استادان هم ورته ستونزې لري. د پارون د مرکزی دارالعلوم ښوونکي مولوی موسی ازادي راډیو ته وویل:
خپل دارالعلوم موږ استادان یو، لیکن په خپل موږ هم دارالعلوم کې کمبودي کتابونه لرو، د عصري کتابونه هم کمبودي لرو او دینی کتابونه هم کمبودي لرو. دغه سی الته هم داسې شته، لیکن فانتونونو کې چې امتحان ورکي هغه اکثر پاتې کیږي. زموږ تجربه مطابق زګه هغه کم کچه چې داغه خپل منطقه کې ویلي هغه کچه د بازاري د فانتونونو ډیر فرق دی، د دې وجه نه اکثر زموږ لکان هم پاتې کیږي.
د نورستان د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال احسان الله محسن هم منی چې د درسي کتابونو نشټوالي او کموالي لامل ښوونکي او زده کوونکي ګڼو مشکلاتو سره مخ دي.
د کتابونو موضوع د افغانستان شمولي وستند ده. تاسو په دې شاهد یاست چې افغانستان د معرف وزارت په دې ونه توانید چې په ټاکلي وخت کې خپل کتابونه ورسوي.
د پوهنې چارو ماهرین ویل تیر څو کالو د افغانستان پوهنې وزارت څو ځله په درسي نصاب کې بدلونونه راوستل، خو د دې په ځای چې د نورو هیوادونو د درسي نصابونو په څیر په معیار برابر او اسانه درسي نصاب برابر کړي، بلکې په یو شمیر کتابونو کې د نورو کتابونو داسې موضوعګانې کاپي کړي چې نه پرې زده کوونکي پوهیږي او نه هم ښوونکي، او نه یې هم په دومره کلونو کې ټول درسي نصاب بشپړ کړ.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ګن راپورونه، خبری مطالب او خبرونه د ازادي راډیو پر وی پانه هم لوستلی اوریدلی او ډاونلوډولی سئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د پیو سټوډیو یو ساعت خبرونه ده. په دې خبرونه کې د ځینو تخنیکی ستونزو له کبله مو معذرت ومني. تخنیکی همکاران هڅه کوي چې دغه تخنیکی ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د خبرونه په پاتې شیبو کې نور بستی اونیز پروګرام خبريږي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. د نوربسته یا شکست سکوت اونیز خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته د نیم ساعت په مخه ز محمد حدیث پردیس رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. او په نننې خبرونه کې لکه څنګه چې خبرونه اوریدونکو تاسو هم خبري استي، پرون چې د نومبر د میاشتې 25مه نیټه وه، د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ وه. دغه ورځ په افغانستان کې همدارس په ګڼ نورو هیوادونو دونو کې ون منزل شو. په همدې مسلې غږیږو. په نننې خبرونه کې مو د معمول په څیر یوې قدمنې ملمنې ته هم بلنه ورکړې ده. زموږ ملمنه ده مدني فعال او ژورنالیست شمع مرخیل، هغه هم خبرونه ته راغلي. او تاسو هم کولای شئ خپل نظریات را سره شریک کړئ. خو تر دې مخکې چې له خپل ملمنې سره بحث دوام ورکم، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ریپورت مو هم چمتو کړی. په ګډه به دغه ریپورت واورو. له هغې وروسته له موږ سره پاتې شئ او بحث یې دمه ورکوو. د تاوتریخوالي قربانی میرمنې له خپل ژوند د دردونکې او ناویلې کیسې لري. په دغه راپور کې مو هڅه کړې چې د هغو میرمنو حال واخلو چې کلونه کېږي په منخونو کې ژوند کوي. نرګس هغه میرمن ده چې د همدغو دیوالونو تر شا ورځې شپې سبا کوي. د دغو خونو مسؤلین په مشکله دې ته راضي شول چې له دې سره خبرې وکړو. نرګس که څه هم خبرې کوي، خو خبرې او کړنې د یوه مسؤل له لورې څارل کېږي. د تاوتریخوالي دغه قرباني شوې میرمن وایي له حکومت راضي نه ده، ځکه خاوند چې د دې ژوند تریخ کړی و وس آزاد گرزی او هیچ چای پخته نه ونه کړه.
همیشه د سرم ضربه می زدن و مقصدش نه بود که ما تر دیوانه میکنیم.
په سر به وهلم او دا ویل چې موږ غواړو ته لیونی شي. تاوتریخوالی دومره زیات و چې زه فکر کوم له رواني او فزیکی پلوه واقعا ما ماته خوړلې. هیڅوک نشته چې د دې مسلې پختنه وکړي.
سنگسار د بدن د غړو پرې کېدل جبري او د کم عمر ودونه او صحرایي محکمې هغه څه دي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له میرمنو قرباني اخلي. همدارس بی سوادي هم د خزو پر وړاندې بل لوی ستونزه ګڼل کیږي. خو موږ له ودا سي مرمنې سره د دغه راپور د جوړولو پر مهال مخ شو چې کلونه کلونه لوړې زده کړې کړي، خو اوس په منخونه کې د مجبوریت ورځې او شپې سبا کوي. مریم د کابل طب پوهنځي څخه د فراغت وروسته په یو روغتون کې کار کاوه.
مرا سال به وظیفه کړم، بل اخر هم ته کم کم نفقې مې
زه دندې ته نه پریخودم. نفقه را ته سمن را کوله، خاصه په ملره نه رات نه کوله. عیاش انسان وو، ټول ورځ به په بدو کارونو مصروف وو او اجازه نه را کوله چې ان له کوره ووزم. تاوتریخوالی به یې کاوه او وهلم به یې. کله چې ما مراجعه وکړه، د وهلو او ډبولو نښې مې په بدن کې وې. زما خاوند آزاد ګرځي.
که څه هم لیدل کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې د افغان ښځو په ژوند کې د پام وړ بدلونونه راغلي، خو هغه ښځې چې لا هم ورسره د وینځو په ډول چلند کېږي، د خپلو حقونو په اړه په څه نه پوهېږي. په ورته وخت کې د ښځو او ماشومانو د څېړنیز بنسټ مشر زرقا یفتلی هم وایي چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو یوازینی لامل د تاوتریخوالي کوونکو په وړاندې د مافیات فرهنګ او د دوی نه مجازات کول دي.
ای مافیات از قوانین سبب شده که امروز آمار خشونت بلند برن.
له قانون څخه مافیات د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي. کله چې یو کس د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کوي او سزا نه ورکول کیږي، نو نورو ته هم د انګیزه پیدا کیږي چې کزه تاوتریخوالی کوم، هیڅ داسې سند نشته چې پر اساس سزا وګورم.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي د قانون نه عملي کېدل په دغه هیواد کې د دې لامل شوی چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی د راکمولو
هڅې تر ډیره بې نتیجې پاتې شي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقي وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 2200 پیښې ثبت کړي دي، خو په خبره یې د دوی د هڅو سره سره لا هم عملین نه دي نیول شوي. د پرله پسې هڅو سره سره د لوی څارنوالۍ او سترې محکمې ویندویان حاضر نه شول چې دوی ته د متوجه انتقادونو په اړه څه ووایي. خو د ښځو په برخه کې د ولسمشر سلاکاره ګلالۍ اڅکزۍ بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه یوه طرحه ولسمشر ته سپارلې.
طرحه وړاندې کړې د رئیس جمهور ته. رئیس جمهور به خپلو اړوندو ارګانونو ته هدایت ورکړي چې هغه په هغه اړه باندې اقدامات وکړي.
د ښځو اڅکزۍ په خبره د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی یوازې په خبرو نه بلکې په عملي اقداماتو له منځه تللی شي. دا چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمېدو په برخه کې تر اوسه پورې شوي اقدامات څومره اغېزمن وو او یا په دې برخه کې وړاندې کېدونکې طرحې څومره عملي دي، د ولسي جرګې غړي مریم کوفي وایي دا مسله د حکومت او اړوندو بنسټونو ارادې پورې تړلې ده. خو د ښځو چارو وزارت د تل په څیر وایي چې دوی یوازې پالیسي جوړوي. د دغه وزارت مرستیال سپوږمۍ وردک فقر، بې سوادي او له اسلامي قواعدو څخه د ځینو کورنیو کم پوهاوی د تاوتریخوالي عمده عوامل ګڼي او په دې برخه کې د حج او اوقافو وزارت پر همغږۍ او مرستې ټینګار کوي.
بیا هم ستړي مشې خبرونې ته خراغلی. د تاوتریخوالي د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي نړیواله ورځ د 1971 میلادي کال را په دې خوا د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دغه ورځ نمانځل کیږي. یو ملګرو ملتونو په 1999 کال کې رسمن دغه ورځ تصویب کړه. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ چې د همدې موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لرئ، د اړیکو شمیرې مو دی 0922 555 0995 45. خیل صاحب خبرونه ته خراغلی.
ډیره مننه کوم. په پیل کې تاسو ته او ستاسو د لارې نه ستاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ورځ مو هم تر دې ما په پوره سکون باندې پای ته رسولي اوسې.
مننه امر خیل صاحب. د تاوتریخوالي په اړه باندې مفصل بحثونه شوي دي او تیر ورځ د نومبر 15 نړیواله ورځ هم وه. کرا شو دې ته چې د څه باندې یوې نیمې لسیزې په تیرېدو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه باندې څومره اقدامات شوي، تاسو مشخصا چې په همدې برخه کې یاستئ کار کوئ، تاسو څومره راضي یاستئ؟
بله، مخکې له دې چې ستاسو پوښتنې ته جواب ورکړم، خو دې چې مخکې له دې راشو یو تعریف ده. هغه دا چې هر هغه څه چې انسان ته درد ورکوي، انسان په زوړېږي، انسان په تکلیف ویني، څه روحي وسي، څه جسمي وسي، دې ته موږ تاوتریخوالی ویلی شو. نو څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه دا چې پرون د نومبر 15 ورځ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ورځ وه، له بده مرغه په افغانستان کې لکه څنګه چې کم معلومات یې هم کم رپورټونه چې په نورو رسنیو جوړ کړي وو، کم معلومات چې ما ترلاسه کړه، د هغه معلوماتو په اساس زه ویلی شم چې په دې شپږو میاشتو کې نږدې شاوخوا 22 پیخی شوی دی چې البته 2200 پیخی شوی دی چې 1500 په سرندوالۍ کې سب شوی دی. خو بیا هم موږ تاسو ګورو چې ورځ تر بلې دی تاوتریخوالي کچه په لوړې دوه باندې نه ده. ډېرې مرستې به شوي، نړیوالو مرستې کړي دي. بار بار ویل کېږي چې موږ ښځو دپاره غونډې جوړو، یا هم پروګرامونه جوړو، ورکشاپونه جوړو چې د ښځو حقونه پکې معلوم شي، هم ښځو دپاره کار وشي. خو بیا هم څه نه دي شوي. لکه څنګه چې تاسو یاده کړله چې یعنی دا چې پرون دمدا ورځ وو، په دا ورځ که وایو چې د هیواد اجرائیه رئیس ډاکټر صاحب عبدالله هم په دې باندې خبرې وکړې او بلاخره ویل چې دې ته باید په جدیت باندې کار وشي، په جدیت باید ورته وکتل شي. خو بیا هم موږ او تاسو ګورو چې کم خاص کار نه دی شوی. هر بحث چې کېږي، پروژې بحثونه دي چې تر دې دمه شوي دي، نړیوالې مرستې ډېرې زیاتې کېږي په کلونو باندې، په میاشتو باندې. خو ګورو چې په بې ځایه پروګرامونو باندې هیفو میل کېږي.
بله، کوم فکر کوم یو اوریدونکو لرو د دوی نظر به امره واخلو. بله سلام، ستړي مو شي لکم زینه ماړي کني ولي
خزه د خود نه خبره کوم چې تجبیر زه خدا سوای ما چې کوم هغه شي دی په مخالکه کې د سړی علاقه کې مخ شي دی په د شریعت په هغه کې چې دی مخ سره ما د فرامر من سره سره وو چې به اندازه او ان شاء الله الرحمن تاسو کوم مشکلی منځ کې نشته. زه نه جدي په هغه خبره کوي، انده پاتې د مزار ته وګورای، راته وګورای هغه شي دی دا فرض کې دا غځای کې مشکل راځي د کوپ په کې مشکل نشته ان شاء الله.
او ډیره مننه حاجی صاحب. نو ورزو یو بل اوریدونکو راخلو مهرباني لکم زینه ماړی کني ولې
امره محترم حاجی پردیس ستاسو سلام وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته ستاسو مهرباني ته سلام وړاندې کوم.
علیکم السلام.
او تاسو د نړیوالو ورځې په مناسبت تاسو ټول خوند ته مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې نور خرافات او رواجات او امانات کوم رسوم چې کوم مشکل دی او کوم تاسو خوالي او خوشنطونه چې خدای دې وکړي.
امين. مهرباني قاری صاحب د خبرونې د موضوع په اړه ک نظر سره شریکوي او یکم
خبرونې موضوع خدای نو سید ما نظر خدای دې چې واکان وسم خرافات او رواجات او تاریخ والی او خوشنطونه واکان وسم جریان لري. خدمت دې باره کې داري چې دا ټول خوشنطونه چې وسم سته او تقریبا په زرګونو خوشنطونه په کال کې کیږي او دلته په سالنوالي کې سوتیږي. ما په نظر دا زموږ غفلت دی او زموږ غفلت دی چې موږ سر نه خلاصو په دې خبرو پسې ګرځم او باسخاص یې نه کوو. خبره دا ده چې موږ تر اوسه هم څه ناڅه آګاهي هم نه ده راکول شوې موږ ته. ولې ډېر خلک دي چې په کلیو دیهاتو کې اوسېږي او یا موږ بله خبره دا ده چې موږ بې سواده جامع یي نو په چا کې چې تعلیم نه وي سواد نه وي هغه به آګاهي هم نه لري او دا خوشنط هم کوي او په خوشنط کې زړه هم نه سوځي. ستاسو د مېلمنې سمې پوښتنه دا ده دین څومره دین چې خپل ځخ چا ته رسولی دی د دین ږغ څومره اورېدل شوی دی او څنګه کېدلی شي چې دا خوشنط کم شي اصلا.
بله ډیره مننه قاری صاحب پښتون و له فاریاب څخه فکر کوم اړیکه نیولې وه. امرخیل صاحب د اوریدونکو خوست نه زنګ وهلی و هغه خپل نظر درلوده او د قاری صاحب پښتون پوښتنې ته کره شو تاسو یادش کړي مهرباني.
بله پردې صاحب کوی چې لکه څنګه چې د پښتون صاحب ورور دم نه مخکې البته زمونږ کم بل روډ شړیکه نیولې هغه ویل چې زمونږ په کور کې پوره سکون دی خوشحالي ده. خدای دې همیشه همداسې خوشحاله دی ولري همیشه دی خدای همداسې هر کورنۍ آرام ولري. خو ورځو دی ورو ته چې دی ولې چې څنګه اوس کول شي دا تاریخوال لمنځ یوس او څه کول ورته پکار دي. کوی چې په لرو پرتو سیمو کې په کلو کې هلته تر ډیره پوري به هم خوونکو ته معلومینو ته منګارتیا لرو. دغه تر څنګ هر ځلې مونږ په دې باندې خبره کړې ده چې ښه خبر ده چې دینی علما نه پرې برخ کې مونږ مرسته واخلو د زکه چې دغه حضور تر ټولو پوري مهمه ده. او دغه تر څنګ داسې مشران دي قومي مشران کله چې دوی تر ډیره پوري کلو کې لرو پرتو موکه دغه خبره ډیره اوریدل کیږي دغه خبره ته پوره په باور باندې خلک وګنيسي. نوخه خبر درته چې په دې برخه کې هغه د خلکو سره مرسته وکړي د کورنۍ سره مرسته وکړي ممکن چې د تاریخوالۍ په کلو باندې کې هم یو سره کم شي. خو موږ ګورو چې اصلا د برخه کې کم خاص کار نه دی شوی کم خاص پاملرنه ورته نه ده شوی. همداشان اومده لامل نه کوي چې څه کېدل شي. یو خدای چې موږ هر ځلې ویل چې فقر دی بې سوادي ده همداشان ځینی رسم او رواجونه دي چې د شرم نه موږ خپل لور نشو پرې خودل چې غاز د کوټه دوام ورکړي زده کوټه لاړ شي. همداشان کوی چې د ډیری پیخو عاملین دي چې نیول کیږي ورسته د یوې میاشتې هم د یوې هفتې نه ورسته به بیرته خوشي کیږي چې بل اخر هم دغه لار هواري چې دغه تاریخوالې مخ په لوړېدو باندې شي.
بلې یو موضوع ته چې تاسو هم اشاره وکړه د سواد نشټوالي څه فکر کوي چې د سواد نشټوالي دغه مسله څومره د دې باعث شوې ده چې افغان مېرمنې په مختلفو مواردو کې لامده غړ خو زوريږي او یا که خشونت سره واقع کیږي دغه مسله څومره رول لري؟ ځکه د ورستۍ راپورونو پر اساس چې په افغانستان کې واز ول سلنه مېرمنې دوی سواد لري البته او نور پاتې دوی د سواد لنیمته محرومي دي.
خو په ځتی دوه باندې ډیر زیات تاثیر درلودل شي که چیرې بې سوادي او سې که چیرې هم داسې ناپوهي او سې ځکه چې دلته بار بار ویل کیږي چې د خزو انده امه په هوی د برخه کې ډیر کار شوی ده. خو یوازې مونږ او تاسو ګورو چې په خارونه کې کار شوی هغه هم څنګه په بلبوردونو باندې دوه تصویره کونه خلول شي دغه تر څنګه وایو چې په ټلویزیونونو کې اعلانات خبرېږي تر لری خبرېږي. نو زه فکر نه کوم چې دا د امه په هوی برخه کم خاص رول ولري هم کم خاص کار وکړي تر څو چې مونږ خونځي جوړ نکړو تر څو چې مونږ زده کړو برخه کې پوره کار ونه کړو هغه ته اسانتیاوي سہولتونه برابر نکړو زه فکر نه کوم چې کم خاص تاثیر به دغه اعلانات یا هم دغه بلبوردونه په دوی باندې ولري.
په مجموع کې که پښتنه داسې مطرح کړم چې په ځینو مواردو کې انتقادونه دا کېږي چې البته یو تعداد میرمنې دا موضوع مطرح کېږي چې هغوی هغه د اسلامي قواعدو چې په اسلام مبارک دین کې دا موضوعات واضح مشخص شوي دي له دې نه مثلا په بعضې میرمنې شته چې دغه اصولو ته پابند نه دي نو دا د دې لامل کېږي چې پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي
بلې نو پر دې صاحب که دې ته راشو لکه څنګه چې مخکې ورور ویلې ګوره اسلام هغه دین دی چې د اسلام نه د مخې ګوره تاسو بهتره معلومات وي چې ښځه به ژوندۍ په ګور کېدله خو د اسلام د راتګ سره سم ښځې ته حق حقوق هر څه ورکړل شو ښځې ته یو خاص مقام ورکړل شو خو بیا هم که اوس داسې میرمنې به وي چې په خپل لاس باندې به تاوتریخوالی په خپل کور کې رامنځته کوي یا هم دې ته به دا زمینه برابروي چې هغه د خپلې کورنۍ تاوتریخوالی باعث شي خو بیا به هم تر ډېره پورې به پړه په خپل خاوند باندې د خپل کور په نارینه باندې به اچوي شته داسې میرمنې شته چې د خپلو کورنۍ د اصولو سره یا هم کوم قواعد کوم نظم چې هغوی لري د هغې په خلاف به یو عمل کې یو کار به کوي چې دا خپل هم دې ته زمینه برابروي چې بالاخره تاوتریخوالی رامنځته شي نو شته داسې میرمنې چې دوی خپل ځان سره په اصل کې ظلم کوي ځکه چې که چیرې په عامه اصطلاح کې ورته ووایو چې په عامیانه به خبرې پرې وکړو ډېری میرمنې دي چې په کور کې تاوتریخوالی نه کار اخلي بدې لهجه باندې خپل خاوند سره خپل ماشومانو سره خپل خوښې خسر سره خبرې کوي نو خاوند هم همدې ته بس مجبوري کې چې په هغې باندې بله میرمن راولي سمه ده کنه نو تر ډېره پورې خپله یو خو ښځه د تاوتریخوالی سبب ګرځي چې خپله کور کې رامنځته کوي یو هم په ډېری مواردو کې بله ښځه د دې سبب کېږي چې په بلې ښځې باندې تاوتریخوالی رامنځته کړي
بلې امرخیل صاحب یوه بله موضوع چې پرون په اکثره رسمي محافلو او غونډو کې چې البته د ښځو نړیواله ورځ وه په هغې مسلې ټینګار وشو راتلم دې ته چې حکومت لوړ پوړي چارواکي یا په ټوله کې حکومت هم ټینګار کوي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دا د زغم وړ نه دی او باید راټیټ شي نو پوښتنه مې مشخصا دا کوله څه فکر کوئ چې واقعا دغه خبرې تر کومه پورې په شعار کې پاتې دي او هغه عملي اقدامات که څه هم تاسو یو څه اشاره وکړه تاسو فکر کوئ چې داسې اراده شته او په دې برخه کې کوم بنسټونه چې مختلف کار کوي د شعار او هغه د عملي اقدام ترمنځ تاسو توپیر څومره ګوري
پهلی پر دې صاحب لکه څنګه چې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دی دوی بار بار په دې باندې خبرې کړې دي هم په دې باندې څرګندونې بېلابېلې دوی کړې دي چې دوی به کار کوي د ښځو دپاره د هغې تر څنګه هم داسې موږ د ښځو وزارت لرو نور ټولنې لرو نور بنسټونه لرو چې دوی د ښځو په نوم باندې پوره پیسې هم اخلي پوره اسانتیاوې هم دوی ته برابرې دي او دوی وایي چې موږ د ښځو دپاره پوره کار کوو خو کړی به یې تر یو اندازې سترګې په نشو پټولی خو تر کومه حده پورې چې لازمه ده کم خاص کار نه دی شوی او د هغې تر څنګ لکه څنګه چې پرون پې غونډې ونیول شولې نه یوازې افغانستان کې بلکې د هېواد نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ورځ ونمانځل شوله نو بیا هم لکه څنګه چې د هېواد اجرایه مشر ډاکټر صاحب عبدالله په دې باندې خبرې وکړې ویل چې په دې ته باید په جدیت باندې کار وشي او په جدي ډول باید دا یعنی وڅېړل شي خو بیا هم هیله ده چې سږ کال ورته یو څه کار وشي او کال ته په خیر انشاءالله که ژوند و یو څه کچه هم راټیټه شي
بله فکر کوم یو اوریدونکی را سره ټلیفون په لیکه وصل شوی ظهیر صاحب ښه راغلی خبرونه ته مهرباني
دا محترمه چې خپل پښتنه نه راځي تاسو د ښځو د حقوقو په اړه باندې کوم خاص کتاب ولرئ چې هغه په حکومت کې ولوستل شي هغه اعلانات چې په تلویزیون کې کېږي یا هغه لوحې عکسونه چې پرې کېږي زه غواړم د ما په نظر چې هغه کومه خاصه ګټه او فایده نه لري نو که داسې کوم خاص کتاب وي هغه ته په ښوونځیو کې دا به یو ښه کار وي
بله ډېره مننه ستاسو نظر مو واورېده امرخیل صاحب دوی پښتنه تاسو خپل نظر شریک کچې کچېرته تاسو په خپل خبرو کې څه اشاره ورته وکړه کچېرته په تعلیمي نصاب کې دا موضوع فکر کوم شتم دا موضوع شته ده نو دوی ویلي په یو سیستماتیک شکل باندې په دې برخه کې مختلف شنو بهتره وي نسبت دې ته چې مهرباني په دې باره کې کوم
بله بالکل نو پر دې صاحب اوس کوی چې تر ډیره پورې لکه موږ مخکې هم په دې خبرې وکړلې چې زمونږ ټولنه یو سنتي
ټولنه ده، یو پښتانه ټولنه ده، نرسالاره ټولنه ده، تر ډیره پورې که یو اداره کې میرمن کار کوي نو په خاصه توګه په کم نظر باندې چې نارینه ته کتل کېږي ښځې ته هغسې نه کتل کېږي، یا هم تر ډیره پورې هغې ته دویم جنس ویل کېږي. نو بیا هم که چیرې ښوونځیو ته لکه ستا پې خبرې وکړې له مانا بهتره ته ځواب ورکړ، خو بیا هم که چیرې زمینه برابره شي، که چیرې په ښوونځیو کې دغې برخې ته ډېر وکتل شي، کار ورته وشي، نو ممکن چې ښځې په خپلو حقونو باندې پوه شي، د خپلو حقوقو نه خبرې شي، په دې پوه شي چې زما حق په خپل خاوند څه دی او د خاوند په ما باندې څه دی. کله چې دوی د یو بل په حقوقو باندې پوه شي، هماغه دی چې هېڅکله هم د دوی منځ کې کوم ټکر نه واقع کېږي، د دوی په منځ کې هېڅکله هم ستونزې مشکلات نه رامنځته کېږي.
بله، تاسو ته بېرته راګرځو ورزو یو لنډه دمه اخلو، بېرته راګرځو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
بیا هم ستړي مشي خبرونه ته خراغلی امرخیل صاحب، په کافی اندازه په دې مسلې بحث وشو چې په افغانستان کې تاوتریخوالی عوامل څه دي مشخصا، او تاسو په خبرونه په پیل کې موضوع ته اشاره وکړه چې په دې تیرو شپږو میاشتو کې البته 2200 دوسیې چې ثبت شوې دي، څارنوالۍ سره هم ثبت شوې دي. یو بل بحث چې مطرح کیږي چې که څوک حاضریږي دې ته چې خپل لغه د دوی پرانچ تاوتریخوالی شوی هغه عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، اما په ځینو مواردو کې لیدل کېږي چې په هغه شکل چې لازمه ده دوی ته رسیدګي هم نه کېږي. نو څه فکر کوئ چې دغه مسله څومره د دې باعث شوی چې که نور څوک تاوتریخوالی کوي په یو شکل هغوی ته انګیزه ورکړل شي چې حداقل په هغه شکل چې لازمه ده پوښتنه نه کېږي، نو یو جرأت ورکوي؟ دې باره کې نظر
بالکل سر په سلو کې اغېز درلودلی شي، ځکه چې هغه اصلي عمده لامل کوي چې عمده دی چې عاملین د ښځو پر وړاندې کې چې دوی کله تاوتریخوالي ته زمینه برابروي، هم د تاوتریخوالي باعث کیږي، نو همغه دی چې اونۍ یا هم یو میاشت یا هم په ډیر عادي ډول باندې دوی یا قضیه څېړل کیږي، وروسته د یو څه مودې نه وروسته یا د پیسو په زور هم د کومې بلې اړیکې په زور باندې نو دوی هڅه کوي چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه هم ځان وژغوري، خو هم دا دی چې زمینه برابره کیږي. که ووایو چې نه یوازې دا چې اوس یو میرمن دې وټکول شي ودې وهل شي، هم دې ته موږ تاوتریخوالی ویلی شو، نه، هغه که چیرې یو جنۍ د پوهنتون په لورې باندې ځي او هغې ته یو څوک ځورونه ورکوي، هغه ځوروي یا هم بار بار دې ته ورټل شي، هم یو څه ورته وویل شي، نو حتما د هغې زړه توري کې د زده کړو نه د پوهنتون نه د ښوونځي نه. نو که ووایو چې خپله د دې برخه کې اوس عدلي او قضایي ارګانونه هم تر ډیره پورې ملامت ګڼل کېدلی شي، ځکه چې یو کس که دوی چیرې نیسي او وروسته له یو څه مودې نه یې بېرته خوشي کوي، نو همغه دی چې هغه بار بار دې ته دا چانس دې ته برابر کېږي چې دی لاړ شي یو ځل بیا د ښځو پر وړاندې یو موضوع نه یو موضوع رامنځته کړي. نو همدغه دی چې کچې هم ورځ تر بلې مخ په لوړېدو ده.
بلې امرخیل صاحب، که د تاوتریخوالي یو بلې بڼې ته چې کراشو د وهلو کولو او د دوی پر وړاندې د فزیکی خشونت نه ورخوا، یو بل جدي ستونزه چې لیدل کیږي او اکثره مېرمنې یعنی انتقاد کوي په دې رابطه باندې، د ښځو حضور په دولتي او نورو شخصي اداراتو کې تر ډیره پورې انتقادونه دادي چې دوی سمبولیک حضور دی تر دې دمه پورې.
بلې پر دې سبب که دې ته راشو چې اوس هر مېرمن چې په پیل کې یو زیته یو کرسۍ ترلاسه کوي، هم یو ځکه کار ته بس مخه کوي، نو په پیل کې هر مېرمن هم دا وایي چې زه به د مېرمنو لپاره پوره پوره کار کوم، خو کله چې هلته ځي بس اصلا د هغه مېرمنو پاک له دوی فکر نه کوي، کومه مېرمن چې بار بار سوځول کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي، حتی داسې مېرمنې شته چې بالاخره د ډېر تاوتریخوالي د وجه نه دوی دې ته مجبوره کیږي چې ځان وژنه وکړي یا هم د کور نه وځي، خپل هر څه پرېږدي. نو شته داسې مېرمنې شته د کار نه په خاص توګه، زه خپله چې یو فعاله جنۍ یم، او تر ډیره پورې ګورو موږ ستونزې مشکلات سره تر ډیره پورې موږ مخ کیږو. کم خاص کار دوی د ښځو لپاره نه دی کړی. د کار نه نه یم دومره راضي. په خاص توګه د ښځو وزارت چې د ښځو په نوم باندې یادول کیږي او د ښځو په برخه کې دوی وایي چې موږ کار کوو خو هغه څه کار نه دی کړی.
بلې، او د پخپل یو بل انتقاد دا مطرح کیږي مشخصا په میرمنو باندې د ظرفیت جوړولو پر بیت باندې کراته وایس چې په ځینو مواردو کې دا انتقاد کیږي چې ګوکې میرمنې یو تعداد د ظرفیت باندې کار نه دی شوی او ظرفیت نشته، نو بنان په دې رابطه باندې څومره واقعا د ظرفیت جوړونې لپاره چې کومې هڅې ته
خو تر ډیره پورې اوس پردیس سیب کې دی تر شو چې یو چاته چانس ورنکړل شي نو هغه په تجربه تر کمزي کې هم لکم زینه به تر لاسه کړي. هغه دی چې دا چې یو نرسالار ټول نه تر ډیره پورې په اداراتو کې څه خصوصي وسی څه دولتي وسی غیر دولتي وسی خو بیا هم چانس هغه زمينه او سهولت چې تر ډیره پورې دل کېږي نارینه او تزیات ورکول کېږي. خود ته کوم ګوره په لوړ پوسټ بیس کله هم کوم خزه ته پیدا نه کې پاسانه باندې په ډیر مشکله به کوم مرمن مونږ ګوره چې په اجک پوسټ کې باغه کار کوي یا هم یو لوړ کرسي باغی تر لاسه کړی وي نو بس ظرف جوړونه برخه کې باغه محل کار وشي کله چې خو ته چانس ورکول شي.
bale ډیره زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې تر دې د ملمنګ سره وي. زمونږ د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. الله مو مل شه.